علیکم د ماسپخین دوه بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته راغلم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یولس پولیس د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته تنو نورو ته براءت ورکړ. د هلمند امنیتي چارواکي خبرداري ورکوي چې کموسا کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي نو دا ولسوالۍ به ډېر زر سقوط وکړي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. د استرالیا صدراعظم نن د استرالیا د هغو خلکو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت په نامه ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخنې احتمال رد کړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او پاکستاني استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف واله. د هلمند چارواکي وایي چې د موسی کلاب ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده او د کابل ښار ابدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړه لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسه او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. د رابطې ملي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي. مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده. د موسی کلا امنیه قمندان عیسی خان ازادي راډیو ته وویل چې د 300 په شاوخوا کې وسلوال نن سهار په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی عیسی خان زیاته کړه که امنیتي ارګانونه دغه ولسوالۍ ته توجه ونه کړي ممکن د وسلوالو لاسته ولویږي. بل لور ته راپورونه وایي چې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې د داعش کاس وجل سوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې له دې ورته تورونه په اساسه بللې دي. افغان چارواکو تایید کړی چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر نن کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. که څه هم کابل ته د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د سفر اجنډا معلومه نه ده خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران به له تروریزم سره او نشه یي موادو سره د مبارزې او د افغانستان په شمال کې د وروستیو نامنیو په اړه خبرې وکړي. او د کابل ښار افتایه محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم او اته نورو ته یې برات ورکړ. د دې محکمې مشر صفي الله مجیددي نن د پولیسو د محاکمې پر مهال وویل چې اته نور ځکه بریلزمه اعلان شول چې په اړه یې کافي شواهد نو موجود. ښاغلي مجیددي زیاته کړه چې دغه فیصله په پوره بې طرفۍ او د قانون په نظر کې نیولو سره سوې او یاد کسان کولی سي د استنام محکمې غوښتنه وکړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بار وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یوه برید پر مهال وژلې دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي لا هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. بلورته د پاکستان د کورنیو چار وزیر چودري نصر علي خان په امریکا کې دغه خبره شوی راپور د تیړنی امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچي شهر کې یو کمپنۍ هر کال د جالي اکاډمیکو شهادت نامو لاري په لسکونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورنیو چار وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د اکس اکټ په نوم یو شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویب پاڼو جالي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی په نوم. راپور د جعلي پانتونونو ویب سایټونه څارلي او د امریکا، بریتانیا او عربي متحد اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی چې په لکونو ډالرې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړي دي. اکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی. د استرالیا صدراعظم ټوني ابوټ نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. د استرالیا د یوه خبري چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیایانو سره خبرې کولې چې د داعش په لیکو کې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپلو کارونو پښیمانه دي او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدراعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره په علني ډول خپل سخت دریځ څرګند کړ او ویې ویل چې په استرالیا کې ډیره دي بهرنیان د استرالیا قانون تر پښو لاندې کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې دي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدر علي عبادي تر دې مخکې نه غوښتل رمادي ته چې اکثریت یې سنیان دي شیعه ملیشې واستول شي. په همدې حال کې متحد ایالاتو ویلي دي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په واشنگتن کې وویل
We've always known that the fight would be long and difficult, especially in Anbar.
موش په هیڅ وخت جګړه وژده په ځانګړي ډول په انبار ولایت کې، او په دې کې شک نشته چې دا یو ماته و، خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرتنی ولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلی شیا ملیشه د مهال د حبانی په نوم پوځي اډې کې دي چې لاره مادي شل کیلومتر لري پراته ده. نو موړي ویلی چې درې سره ملیشه سرتیری بل داعش څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي، خو بل خو د داعش اعلامیه وایي شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا لاره مادي څخه د الخالدی په نوم شارګوټي ترڅنډو پرمختګ کړي. دا سیمه د حبانی پوځي اډې ته چیرته چې شیا ملیشه د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نیسي نږدې پراته ده. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واخپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ پکې ویل شوي دي چې تجاوز شوی، د بکارت ازموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهره چیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنسکرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهی چې وایي جنسي تیری د نیولو پر مهال او په توقیف کې شوي او په دې کې له ورته اصولو استفاده کېږي چې بیا یې عامل نه تعقیبی شي چې په دې ډول د یوې سیاسي ستراتیژۍ له مخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي.
دا ازادي رادیو د چې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظرداشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې موسی کلا د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا د تړون په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو دا فتوا چې انتحاري حمله حرام بللې دي د افغانستان پر حالاتو اغیز کولای شي. د نورو رپورټونو سربیره د کابل ته د روسیې د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه ونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او کورکلی اورئ.
هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده، حتی پیاده روی په مخ کې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي، هغه کې هم زنجیرونه یوړ شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو ته چې پولیسو افسران او سرتیری دي براءت ورکړ. خو د محکمې نننۍ پریکړو هم د پخواني حکم په څیر د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي او مدني ټولنو عکس العملونه پارولي او دا حکم هم غیر عادلانه ګڼلی دی. زموږ همکار یوسف خان زدران د محکمې جریان ته ورغلی او همدا شیبه راسره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د محکمې د بهیر په اړه مهرباني وکړئ.
مهرباني. له دې سره چې افغانان د فرخوندې وژنې قضیې پای ته د رسیدو او عدالت د ټینګېدو په خاطر بېصبرانه انتظار باسي، د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې د تورنو 19 پولیسو په اړه هم خپل حکم صادر کړ. په دې تړاو د پیل شوې محکمې په درېمه علني غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ دایره شوې وه، نیول شوي ټول 19 پولیس چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت او له خپلو صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور تورن وو، محکمې ته حاضر شول. د محکمې دا جلسه د دیرشو ملکي کسانو د محکمې څخه لس ورځې وروسته په داسې حال کې جوړه شوې وه چې د فرخوندې د کورنۍ کوم غړی او لوړ پوړو امنیتي چارواکو یو هم حاضر نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترونو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیول کېدو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري، حق لري چې بیان یې کړي. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترونو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
د کابل ابتدایي محکمې به د همدې قضیې اړوند دیرشو ملکي کسانو ته هم پریکړې اورولې وې. دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام، اتو نورو ته د 14 کلونو بند جزا اعلان کړه او 13 نورې د کافي شواهدو د نه درلودو له امله بېګناه اعلان کړي وو. ټاکل شوي وه چې د 19 پولیسو محکمه په هغو ورځو کې دایر شوې وای، خو محکمې وویل د دوسیو د حجم له امله دا کار تر یوې مودې ځنډېږي. له دې ځنډ وروسته د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د دې نن د پولیسو له ډلې څخه یولس کسانو ته د یو کال بند حکم صادر کړ. د محکمې نوموړي رئیس د قضایي پلاوي حکم داسې بیان کړ:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړئ.
ښاغلی مجددي وویل اتو نورو کسانو ته د کافي اسنادو د نشتون له امله د برأت اعلان کوي، خو د ده دا حکم وروستی نه دی. 20 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن سوزونې په تور لومړی د قارجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا بدن ته اور ورکړ شو او وروسته یې مړی د کابل سیند ته ګزار کړی شو، چې وروسته بیا دا تور د درواغو ثابت شو او حکومت د پیښې په تړاو یو کم 50 کسان چې دیرش ملکیان او 19 نور یې امنیتي منصوبین وو ونیول. له دې سره د ښځو د حقونو شمیر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پایل څخه بیا تر اوسه په دې تړاو عدالت نه دی پلی شوی. د حقیقت موندونکي پلاوي وی غړي فرخونده زهره نادری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې و د محکمې له پریکړې وروسته رسنیو ته وویل:
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قمندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
بله، مراد صاحب، د یادونې وړ ده چې د فرخوندې د جریان دیرش ورځو وخت درلودو، خو اما دې قضیې تر اوسه پورې 20 ورځې وخت ونیو او بالاخره دا پریکړې نن اعلان شوې.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ پریکړې په اړه درسره جزئیات شریکول. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړي دي. لکه څرنګه مو چې په رپورټ کې ورېدل، مدني ټولنو او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي لخوا د دې حکم په اړه انتقادونه کېږي او وایي چې دا حکم غیر عادلانه دی. همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر راسره د تلیفون په لیکه کې دی. بشر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. لومړی کدا وایي چې د محکمې دا جریان یا دا بهیر لکه څنګه چې مدني ټولنې وایي چې حکمونه غیر عادلانه وو، تاسې څه ډول ارزوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. تاسو په خپله پوهیږئ چې فرخوندي قضیه د افغانستان د امنیت د قواوو په ارتباط کې د هغوی یو شرماور او ډېر د ناامیدي ځای و. همدغسې چې فرخونده باندې ظلم او شکنجه وشوه او هغه بېچاره تر دې ځای پورې ورسېد چې هلته د مسلم ظلم شي او مړ شي، اما هغه هم حق درلود چې هغه چا چې په دې برخه کې جنایت او خیانت یې کړی و باید مجازات شي، اما اساسي قانون متحن ته هم دا صلاحیت ورکړي دي او یا حقوق ورکړي دي چې د هغوی د ځان څخه دفاع وکړي. اساسي قانون وایي چې د اعتزما اصلي حالت دی تر هغه وخته پورې چې متهم په یو د محکمې لپاره محکوم شوی نه وي بېګناه دی، او په همدې ترتیب سره قانون اساسي متهم ته دا صلاحیت ورکړی چې د اعتزما دفاع وکړي که نشي کولی باید ترکیه دعوا ولري، او په دې ترتیب سره ذهنیت عامه د دغو خلکو په برخه کې چې په دوی باندې فرخوندي د قتل اتهام اچول شوی دی داسې تعریف شوی و چې څارنوال پولیس حتی محکمه هم د دې جریانه تر یو حده پورې متاثر شوی دی. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې نه یوازې دا چې د فرخوندي د وژنې موضوع درست نه دی څېړل شوی، همداسې د متهمینو هم نه دی څېړل شوی. تاسو راشئ چې وګورو په افغانستان کې هره ورځ داسې حادثات پیدا کېږي چې مطلقا ماشوم سره هغه تجاوز کېږي او هغه مري، او په دې ترتیب سره مطلقا
بشر صاحب
تجاوز کوي. اجازه ما پراکه چې زه خپل عرض وکړم، نو باید داسې وایم چې هر هغه چا چې حقوق تر پښو لاندې کېږي باید د هغه نه دفاع وشي. زه داسې فکر کوم چې دغه محاکمه او مجازات چې دغو خلکو ته ورکړل شوي دي د قانون سره دا ټکر کوي.
یعنی ستاسو په وینا باندې په دغه د محاکمې په بهیر کې په محکوم شو کسانو حقوق خوندي نه دي ساتل شوي. یو بل موضوع چې دغه ډول محاکمې، دغه ډول علني محاکمې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څه ډول تاثیر ولري، یعنی خېګړه به ورسوي او که بیا به هم د قانون نافذ کوونکو ادارو او دغه راس عدلي سیستم باندې انتقادونه وپاروي؟
زه فکر کوم چې اساسي قانون محکمې ته دا صلاحیت ورکړی که وغواړي کولی شي چې دغسې قضایاوې په سري صورت سره هم وڅېړي او خپل حقوق صادر کړي، او هم دا صلاحیت ورکړی چې عامه خلکو ته باید اجازه ورکړي شي چې دلته راشي کښېني او وګوري. په دغسې حالاتو کې چې عامه ذهنیت تر تاثیر لاندې نیول کېږي، زه داسې فکر کوم چې دغسې قضایا باید په سري صورت سره دغسې وڅېړل شي چې د دواړو خواوو حقوق وساتل شي. که چېرې د یوې خوا حقوق ساتل کېږي او د بلې خوا حقوق ماتېږي، دا هم د قانون سره ټکر کړی دی.
ډېره زیاته مننه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشرو چې د فرخوندي د قضیې په اړه د محکمې د حکم او د محکمې د بهیر د څرنګوالي له قانوني نظره د دې محکمې د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د موسی کلا امنیت قومندان هم ازادي راډیو ته مننه ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی چې لسیمې ووزي. په دې اړه لسیمې زموږ د همکار الیاس دایي رپورټ اورو.
د موساکلا ولسوالي اوسیدونکو وایي د سې شمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د هغو ځایونو څخه لرې کړي چې د جنګ سیمو ته نږدې دي. د موساکلا ولسوالي امنیه قمندان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته ومنله چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې دپاره چمتووالی نیسي. ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوې ده، خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي. موساکلا د سنگین او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسلمانانو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده. لکه چې په سنگین کې نامنی ډیر سوي دي، په موساکلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او په تیرو دوو میاشتو کې ډیرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د موساکلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي. دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ له ځایونو لرې ولاړ شي. د موساکلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سکوت او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی، خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی. که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ، خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موساکلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
و امریدل چې د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې کموساکلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي، کېدای شي دا ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي. دا یوازې موساکلا نه ده، بلکې د افغانستان په شمال کې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو تر سختو بریدونو لاندې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا تړون څرګندوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې د ګرمېدو په حال کې دي. په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خپلو کې د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دا خبر پرون ماښام د پاکستان د پوځویان جنرال عاصم بجوا په ټویټر اعلان کړی چې جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر ټویټر وویل چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ISI او د افغانستان د ملي امنیت ادارې ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. باجوا وویل چې د دې تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به د عملیاتو د هماهنګۍ لپاره کار ورڅخه اخلي. دا اقدام تیرونی کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف او دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف تر سفر ورسته شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکیدل په دواړو هیوادو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لپاره اهمیت لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسلې ته په پام قدرت ته رسیدو سره سم د کابل او اسلام آباد د روابطو د ښه کولو هڅې پیل کړې دي. شغلی غنی له هند د وسلو د اخیستلو غوښتنه وځنډوله. د امنیتي ځواکونو شپږ افسران یې پاکستان ته د روزنې لپاره واستول او د افغانستان د پوځ لوی درستیز د اول وار لپاره د پاکستان د پوځي اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د اجمل عبید عابدی پرون په دې اړه چې د دغه تفاهم لیک جزئیات څه دي او څرنګه به دواړه ادارې په خپلو کې د دغه تفاهم لیک پر اساس کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغسې تفاهم پخوا لا د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود و. عابدی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د افغانستان د استخباراتو چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به د دغه تفاهم لیک له مخې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته د روزنې پروګرامونه جوړوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره پدې وشو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شاید دی. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کاریو کې ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات سره مبارزه.
خو د افغانستان په ولسی جرګه کې په دې اړه پرون توند بحث وشو. د جرګې مرستیال مشر پرون په دې اړه د یوې ګډې غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. وویل چې د امنیتي ادارو مسؤلین باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته ور وغوښتل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې اغیز نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې ورسیو کې د یو فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلامي شریعت لمخې حرام وبللې. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
دا سشکاری چې ورستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هیواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمانو ست که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي، چې نامنیو دغه هیواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوی محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازدیر دو سره خبرې کول، د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وي، دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره چې تاثیر کوي، ځکه چې دغه خلک ځالي اصلا عمل کوي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یو فتوا خبره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حمله د اسلامي شریعت لمخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپل فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا سمو د مخ کې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې و. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیر وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسیین دي، هغه ډېره قوي ملي انګیزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. وګوري که ونه غواړي، هغه د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي، ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتماً یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خبره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي، سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د زیږون پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې سطح 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکو د دوشنبه پر ورځ د قبایلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د دې مړینې د سطح په کمښت کې شته قابلو خرول لوبولی دی. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیږون ډیر شوی او د ماشوم د زیږیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څو پخوانیو کلونو په پرتله 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږو ولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د منځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ناجیه طارق په دې اړه جوړو شو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د هیواد قابله عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی.
وزارت صحت عامي دولت
دا وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولې او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو تر څنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کمه شوې ده. نوموړي وایي د کمو خزینه کارکوونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو له امله د عامې روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره ټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیاله مژګان مصطفوي وایي وروستۍ شمیرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامې روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچا په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 328 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهار راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د مالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
د قابلو دپاره یوازې دغه دوه کلنۍ تحصیلات چې دا د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی ترسره کوي، خو تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مینه نه ده برابره سوې تر څو دوی د قابلګۍ په بخش کې یو تخصص واخلي یا دغه لوړترینې رتبې ته ورسیږي یا یو افغانستان چې نن ورځ ورته ډېر ضرورت دغه یو داسې کورس دایر کړي چې هغه قابلې د دې څخه وکول ته استفاده وکړي.
ویل کېږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلې روزل شوي دي او په سلګونو نورو ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوهان وایي په ټولو سیمو کې د قابلو شتون د میندو د روغتیایي او سالم زیږون سره مرسته کولی شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځانګړو ښوونځیو جوړول، د ماشونو لوړول، عامه پوهاوی او د قابلو لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولی شي له حکومت سره مرسته وکړي چې دې هدف ته ورسیږي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 2:30 شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر اورو.
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله 11 پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د موسی کلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. د مشرانو جرګې غړیو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړلیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. افغان چارواکو تایید کړ چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغلی. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال نن وژلې دي. د استرالیا صدری اعظم نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسیدلي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي.
اقتصادي خبرونه سید کمال شاه عارف دروروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د لوړېدلو په اړه اندېښنه وښوده. د دې جرګې وغړي صفي الله هاشمي د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د مرکزي بانک د رئیس نه مقرریدل، ناسم مدیریت او له هیواد نه د ډالرو ویستل هغه اقتصادي لاملونه دي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې هم ډېروي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ټول صادرات او واردات په ډالرو کېږي. د ډالرو د بیې لوړېدو په خوراکي موادو او د خلکو د اړینو توکو باندې تاثیر کړی او دغه ستونزې د افغانستان لپاره یوه ستونزه یاده کړه. د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې ډالر د افغانۍ پر وړاندې لوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې په سل ورځني پروګرام کې د سوداګرۍ پرمختګ، د کورنیو تولیداتو شوالی او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې پرمختګ په پام کې لري. د دې وزارت ویان مسافر خوخندي د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل سل ورځني پلان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ او د ولسمشر لخوا تایید شوی دی. د ښاغلي خوخندي په خبره د دې پلان په عملي کولو سره به کورنیو تولیدات او د ترانزیت په برخه کې سوداګرۍ زیاته شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنوی اثر سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ 25 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 18 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د عراق د حالاتو رپورټ راخلو. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د ایران ملاتړو شیعه ملیشو څخه کار واخلي. خو دې مسئلې په امریکا او عراق کې اندېښنې هم زیاتې کړې دي او یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د شیعه ملیشو ګډون به په عراق کې فرقې جګړې نورې هم پراخې کړي. یو شمېر امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ایران له امریکا سره تاریخي دښمنی لري او تهران په منځني ختیځ کې هم د خپل نفوذ د پراخولو هلې ځلې کوي. د دې مسئلې په اړه رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمې برخې جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د امریکا اوسنی او پخوانی چارواکي وایي که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل په دې هیواد کې د فرقي جګړو خطر لا زیاتوي، خو واشنگټن او بغداد په دې اړه زیات انتخاب نه لري. رویټرز آژانس وایي که څه هم چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په حکومت زیات واک نه لري او د دې هیواد پوځ هم نوی دی، په دې توګه د رمادي ښار د بیرته نیولو او د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو په کار کې د شیعه ملیشو لپاره د واشنگټن او بغداد اړتیا زیاته ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له څه مودې راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي او دغه راز په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر هدفونو هوایي حملې کوي. د رمادي ښار سقوط د عراق د پوځ د کمزورتیا ښکارندوی دی. رمادي ښار د یک شنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې ونیوه او عراقي ځواکونه له دې ښاره په شا شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدستي د ایران ملاتړو شیعه ملیشه ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دوی میاشتې وړاندې هغه مهال چې د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تک په مقابل کې ماتې خوړلې وه، شیعه ملیشه ځواکونه د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شول. د دوشنبې په ورځ د شیعه ملیشو یو 3000 کسیز ځواک رمادي ښار ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسید. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او له اوږدې مودې راهیسې دا سیمه د بغداد د شیعه حکومت د مخالفانو د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له خودلو یې ډډه کړې رویټرز اژانس ته ویلي چې له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل ممکن ناوړه نتایج ولري. امریکایي چارواکو ویلي په واشنگټن کې په دې مسلې چې په عراق کې د له شیعه ملیشو څخه کار واخیستل شي د نظرونو ژور اختلاف موجود دی. ایران چې د امریکا سره تاریخي دښمني لري په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې دی. رویټرز وایي یو شمېر شیعه ملیشو چې د اپریل میاشت کې د تکریت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې مهمه ونډه اخیستې وه، د سنیانو په دغه ښار باندې له واکمن کېدو وروسته یې په لوټونو، د خلکو د کورونو او شتمنیو په سوځولو او نورو جرمونو لاس پورې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي چې هغه هم خپل نوم نه دی په ډاګه کړی رویټرز آژانس ته ویلي د امریکا په حکومت کې یو شمېر خلک په عراق کې د شیعه ملیشو هر ډول مداخله د ایران د روحاني مشرتابه حکم بولي او ځینې نور وایي د شیعهګانو مداخله په عراق کې فرقې شخړې زیاتوي. خو یو شمېر نور امریکایي چارواکي بیا وایي دا خبرې واقعیت نه لري. د امریکا د استخباراتو یو مامور وایي په عراق کې دا اندېښنه هم شته چې د شیعه ملیشو د دخالت له امله د اسلامي دولت ډله ممکن د فرقې شخړو د پراخولو لپاره استفاده وکړي. خو کارپوهان په دې باور دي چې د عراق حکومت په هغه شمېر کې سنی ځواکونه نه لري چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په حمله کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال وروسته له هغې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو د هوایي بمباریو امر ورکړ چې دغې ډلې په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي و چې امریکایي پولیس ځواکونه به د عراق جګړې ته وانستوي. دا هغه جګړه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما یې واک ته د رسیدو پر مهال د ختمولو ژمنه کړې وه.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. صفی الله ستنګزی د لوبول میدان ورزشي خبرونه او فرشته مرسل درته کورکلی اونیز پروګرام اوروي.
The Lobo La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم اوریدونکو په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل کې د هندبال ټورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم دغه لوبو ته راغلی دی او همدارس د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمنه د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې له یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وې. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاري و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه کوله او په ټولو لوبو کې 14 ګولونه وهلې دي. په کابل کې د هندبال تورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم وتوانید تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت په لومړۍ لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانید شپږ سلویښت د 9 په وړاندې تاجکستان ټیم ناهیلې کړي. بله لوبه کې هم یونایټیډ بانک ټیم وکړای شول د تاجکستان ټیم ته 24-28 ماتې ورکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د مطالبه پلور. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقه پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي دغه سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ د دوستانه مسابقو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقو کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستي چې د افغانستان د ټیمونو له ډلې نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم ښه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازیم د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځانګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټیډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پر اتګ سره خوښ کاری او وایي چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو وړتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وایي چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده. کال تر بل ښه دلیږي. په 2001 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمینه نه ده برابره شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنۍ کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته وویل
احمد بشیر سلمی ما د هندبال ملي لوبډلې ګول کیپر
تر اوسه د سیدی الکان د اقتصادي لګان از جو بل دي د سستای اقتصاد لري تر اوسه هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تر اوسه همدارنګ هغه انرژي دوی مصرفي برته غي انرژي سړی خوړو سره تر لاسه کی.
دغه مسابقه چې په کابل کې پیل شوی د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وټوانی د چی د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یک شنبه په ورځ هم د افغان یونایټیډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقه به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا ځلې یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. 14 کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د 14 ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده. او دغه وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم لوبه د سکاتلند ته یو سکاتلند سره به خپل لومړی څلور ورځې لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک، په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي؟ آیا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل، د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبغاړي ټاکلي دي، د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده، یو شمېر نو ځوان لوبغاړي هم پکې موقع ورکړل شوی ده چې دې سره د کرکټ د واده پر مخته کارندوی کوي، او ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي شي او راتلونکي به څنګه شي. تر بل کې ډېرې نو ځوانان په چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلاوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالۍ وکړي، دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته او بیا به ورځي؟
دغه خپل لومړی څلور ورځې مو بچی د سکاتلند سره ترسره کړي، دغه وروسته د خپل هیواد سره سره شي لوبغاړي او بیا ځلې به د هیواد نه دوباره ایرلند په لور لاړ شي.
داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تامل د پاکستان د هاته د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان، عمر ګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې، بدلته څو لوبي کوي. آیا دا خبره واقعا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه ښه کچ افغانستان ته راشي او بالاخره لوبي څنګه سټ شوي؟
موږ هم به هله ځلې چې تر څو د افغانستان ته یو شمېر لوبډلې دعوت کړو، راوي غواړو دلته زموږ د بیلابیل لوبډلو سره لوبي ترسره کړي. تاسو بهتره معلومات ده چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده، او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فل نمبر هیوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي، نو هغوی په ډېر مشکل باندې زده کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې بریالي شو. زموږ هلې ځلې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي او میر نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤلینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ، تر څو دغه لوبغاړي داشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان ملي افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر خزیره د یو ښه ګام د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده. ان شاء الله چې دا پیل د مثبت نتیجه ولري. د دوی د پښتونخوا کومه لوبډله چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرست کلاس کرکټ کړی ده، هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګل، همداشان عمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف لوبډله سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28 نیټه ترسره کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
شل 25 موټر عمومي سر نه پارکینګ جوړ کړي. کدا پارکینګ ني موږ کوم څه لا شو ما ته تاسو په حواله شي.
خوروالی په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول دا او دا مقرره چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پانګه ونیسي.
نن لدی موضوع سره تمثيل جوړام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره بوسی. قدر من اوردونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورت څخه ګڼل کیږي، ځکه چې په خو شخصي موټر دومره نه ولکه وس چي دي. اکثره کسان به چې بازار، روغتون یا کوم بل ځای ته تلل، نو له خاري موټرو به ګټه اخیستل. د دې هم بنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په خار کې د پارکینګونو کموالی خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې کوم ستونزې د خبرونې په اوږدو کې اورو، په پیل کې د غزنی اوسنکي رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دغه پارکینګ وسیله دی سعید په یو خار کې چې ټول مراجعینو چې بازار ته راځي، که دکانداران دي، که عمومي تجاران دي، که دغه سي عمومي خلک دي، خو چې راځي او موټر ولري، دغه وسیله دی وسایي ټول خاریانو لپاره ده. یا مریض ورسره وي په اصطلاح له یو کلي چې موټر کې راولي، خپل موټر یې دی درېدو ځای ونه لري، نو دغه جامعه ټول د مشکل سره مواجه کیږي.
اجی احمد وای چې ورور ناروغ روختون ته راوستلی و. د موټر د درولو لپاره مناسب ځای نو پیدا کړی. داسې ځای درولی و چې غلو ور نه بیولی.
کورلا موټر درلوده ته غلو وتښتاو. پارکین نو صرف سره درولی و. بیرته راغلی ګوري موټر نشته. قومندانې امنیت کابل ته مراجعه وکړه. هغه ویل موږ پلټنه کوو. خو یو مارکیټ والا ته نه دی ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکین نه ورکوې. دا اوس ویلن تاسې ګوري. مارکیټونه جوړې کړي لاندې پارکین ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر درولو جوړ نشته. کوم ځای کې سره هلته دکاندار خپل موټر درې مې دکان مخه ته زه موټر درم خدان نه راوي خر کې سودا پکاري څو منټه ټوله موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی
هغه کسان چې سودا پسې خر ته ځي دومره ځای نش پیدا کوي چې څو شیبې موټر پکې پارک کړي د لوګر اوسینکې خطاب وایي بیا نو مجبور وي چې موټر ترغه په ټول خر کې وګرځوي تر څو چې سودا پوره کیږي
ستونزه مخامخ کېږم چې مجبور یم ځان سره حواله کراولم دا موټر ګردو ګرځي په ښار کې یاغې مصرف زخته ډېریږي دوه ساعته په سودا وځي نو دوه ساعته سیدای بیرته موټر په دې ښار کې ګرځوي تقریبا پنځه شپږ لیټر تیل خوري دا مصارف ډېریږي پارکینګ نشته بل حساب درته کوم چې موږ یو واو خېده نه وای موټر را سي موږ له کور حرکت راکو سودا یې کوله د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو وایدا چې له ګوخه هم ته به ودو نه دی پارکینګ نشټوالای دی کله سیدای لاړ خپل سودا یې راکړه کله سراجي موټر نشته ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر غیاو کال کی تر دانه نورک دی پروژګا خواته ګور الکان دی نیزه پیزن نیته وایاله موټر ودرو نرتصابی کوم پیسې نشکا اخلي بیر سره موټر هم پامنی خدا غم ټول دولت به توجوګی د شه خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي دی وخت نه ده ټیکی سی اونې سی خپل پامل باسي ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري چې موټر لري نو ته د زمينه دی پارکینګ مسائل سی هغه بازار سره جوړیږي د وجې کې ودرګه دغه دی پارکینګ
د پارکینګ نشټونې اواز په ښار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک لستونځو سره مخ کړي دي فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټاب درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کیږي او خطا نشي نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخکې پلان شي هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانی جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده حتی پیاده روی په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي هغې کې هم زنجیرونه جوړ شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی سړکونه عمومي سړکونه نیول کیږي زه بله ورځ ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې کې په سړک تیرېدلم موټر عمومي سړک په لنډو ولاړ دي یو نه چې شل پنځه ویشت موټر پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک کدا پارکینګ دی موږ کومه سي لاړ شو ما ته تاسو په حواله لاړ شئ هر چیرته چې زړو هلته دریږي دا ټول د دولت کار ده پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سړکي خو نن خلک پرمختللي دي باید پارکینګ وي د مثال په توګه که چیرته پارکینګ وجود ونه لري مجبور په عمومي سړک دا موټر ودرېږي لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو هغه چې وخت عمومي سړک ونیو نو موټر کومه سي لاړ شي خلق کومه سي لاړ شي زمونږ خرګاډی کومه سي لاړ شي ازګاډی کومه سي لاړ شي مکریانو کې چې تیرېږي سړک په سر موټر درولی زیاتره زمونږ داسې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي که نه یې داسې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر ته وړي د کلي ملي سره موجودیت د پارکینګ ضروریت دی وګورئ د هر ځینې مخ ته ولاړ ده موټر ځکه چې پارکینګ نه لري همدا د دروازو مخې ته درولي
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې ته اړ وي چې د سړک په غاړه موټر ودروي زلمی مینانک وایي چې دا کار د موټرو د ټکر لامل هم کیږي
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی خو غاړه په هغې غاړه کې موټر ولاړ دي بعضې مغازي دي هېڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي کلرې ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بو نشي او که نه یې ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والي همدغسې په نورو ځایونو کې فرض کړه مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغسې مشکل سره خلک مخامخ دي سې سری بدر سره یې هغه سودا کوي یا د واده دپاره موټر څه کي داسې مشکلات شته دي ډېر زمونږ هیله دا ده چې یو پارکینګ په هر مارکیټ هر ځای باید ولري زه وایم چې دغه پارکینګونه ټول باید ښاروالۍ پورې مربوط شي ښاروالۍ باید دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینګونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دې خواته په دې لاس کې چوزه ده، دغه زیارت چې دی دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه 40 روپۍ اخلي ودروي او بس سړی چې سودا کوي بیچاره. همدغسې په پروشګاه کې خلک ولاړ دي، موټر دغه نه، دا پارکن باید جوړ شي، ښاروالۍ پورې مربوط شي، هغه په اجاره ورکړي. هم ښاروالۍ ته ګټه ده، هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی، یو رسمي څوک پیدا شي، یو رسمي ځای پیدا شي، چل د موټر ودروي، خاطر جمع بوي سړی او که نه نو دا خاطر جمعنه ده. چا اعتبار وکړم چې سړک په غاړه هم پیسې ورکړم او زما موټر خطر سره مخامخ.
د خوست اوسیدونکی نقیب الله بیا په ښاروالۍ باندې غوسه دی، وایي داسې کاری نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي. مارکیټونه په خپل سر جوړیږي، نه یې څوک د پارکینګ پوښتنه کوي، نه یې هم د نورو ضروري شیانو.
فساد ښاروالۍ ده، د دوی دغه د پیسو نه یوه ناوړه استفاده شوې ده. نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري. نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی ده. نو دلته چې فرض پارکینګ موټر ځای نه وي، تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلق ته ستونزه پیدا کوي. خو دا کوم چې جوړ دي، دا خو جوړ دي، د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه رنګ کړي. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادی کړی کیږي، مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادی وشي، پارکینګونه باید ولري.
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی. د دې ځای د پارکینګ له مسؤول عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي.
د مونږ فی منزل پارکینګ چې دا 2400 متره مربع ده، چې په یو منزل کې تقریبا چې مونږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو، یو منزل کې تقریبا 50 الی 90 موټره راځي. دو منزلو کې په دې معنی چې تقریبا 120 130 موټره راځي، 190 موټره راځي. دا چې اوس د مونږ مشتریان دلته راځي، پیسې ورکوي، دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکوو، د سات سر مونږ پرچه کړي کې 500 روپۍ. خو بعضې خلک داسې وي چې مثال ونه لري، گزاره هم ورسره کوو، راسي یو ساعت دپاره موټر ودري، خپله سودا وکړي، چې په یو ساعت کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي. که ساعت نه دو ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا، هغوی هم دلته موټر دري. نو چې کله دوی خپله سودا وکړي په آرام ذهن سره، دلته چې راسي هلکانو ته د سلو په جای مثال 50 روپۍ 100 روپۍ، حتی دلته زه خپله ولاړو چې مونږ هلکانو ته د 50 په جای مثال 1500 هم ورکړی. چې خیر اوسې تاسو په داسې یو پیاد کې یا پدیسې ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی، نو دا ډیر تشکرې هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دغه زیات هم ورکي.
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان لمرستیل محمد یاسین هلال سره شریک کړه. هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي.
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي. موږ د کمیسون د ویزه د نقشو پارکینګ سل په سلو په نظر کې نیسي. په نقشه کې استا هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي، اما متاسفانه ځین خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي په ساحه کې. ښاروالۍ کابل اوس خو فعلا مقرره لاسلاند لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلی وزارت لیگل سیوی دی چې د تقنینی نظر دوی ورکي او دا پاس کله چې دا تخلفات زخمن مقرره پاسي انشاءالله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي، یو پارکینګ نه ده، اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي، هلته هر یو تخطی ته جریمه په پام نیول شوی دی. کله چې دا پاسي انشاءالله دا مشکلات حل کیږي.
د خلکو دا خبره چې وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت سم نه ادا کوي، د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي، لکه د پارکینګ د نشتون ستونزه له هلال سره یاد کړه. هغه په ځواب کې وویل
د سیده چې د فساد تنه د ښاروالۍ کابل د مشکل سره نه لري. هر اداره، هر وزارت داسې مشکل لري د فساد سره. دا مې او فساد ده نه شو راولې دا موضوع، اما سل په سلو داسې نه ده چې دا ټول د انګیزه او دلیل داس دی چې هغه پیسې ورکي او دا مشکل د هغه پیسې ورکولو په نتیجه پیخي. ستا داسې کسان مونږ نه راو دغه خدا مقرره چې جوړ شي انشاءالله دا مشکل هم حل کیږي. پلانونه لرو چې یو د پخته فروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري، پلان لاندې دي چې باید دا جوړ شي، دوام ته مسکن کې دي او دریم قوی مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ شي او دغه حل د مشکل خاطر.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې دغه کسانو پکله خبري شوې چې له برق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي.
او
وی خور شکر سی دا برکونه راغله
او کی شکر چې برکونه راغله ته دا زبېجه چې درو ته کوم تی راوړه راته
دا دې دا وچ می راوړه
بس راوړ
می ورواچول ماشين
دا داس شکر وسو چې برکونه راغله سم سو
ګوره ګوره خور چې وینې
نه 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 سوزم ته وګوره غوګر می دې یشه ده کنه ده
هغه وب می وخت سی بل می کی خوه
ججر راچو کاجی چې ججر خلاص وسره ماشین خو سم دی
و و ماشین می بیخی جوش وب می ورچول یالا
دا ستر سوی ما کی پل چای مراکه در مخند
مال دادی او گرمی چای خوان نه کی په مال قلم درته یخه و در چغه جوش سی دسته در تر او
د زمون غم دی خدای نه در کی شی د جنو کی چای خورا کی را ته
السلام علیکم
سړی مې سی سړی
خیر وسی و فرغاری دا کوټه څومره ګرم ده د ایسی چالان کی
او ام ژغ مل رچنن مو ټول کارونه یې شروع کړی دا کلی می زه زه ضرورت و تو کوم چم جن خلاص سره
خو زه ریموت څه شو
دا نه د سره یې در سره می ورد
ترکه دا ایسی چالان کی بابا
زما واست هیڅ پام نه ورته دا خو مو چالانه کړی وای
نه هم نه دی کړی دی ګرمه کی و تم کوی ګرمیم دا نام پاکه چالان کړی نام ایسی چالان کړی یو خوب کړو
او خیر وسې چې دا خو د چالانه کی څنګه شې یخ شمال یاران
و سره یا برخونه
برکلاړو د بوی نه چشې دی
څه خبره یې مېاري بیرون را وځه
ته ور وځه وګور ته ټول برکونه تر دې کې واځه زموږ برک تر لای دی
او خزي می تر دود کوي می دود دې دلې
ته ته وسواله خدا دا وایي وسوسه دی
ولې وسنګ نه سوځي او ګرمیان باندې کړي ماشینا باندې کړه دی ایسی مو چالان کړه او تم باندې کړه دی دا د دېونو زور طاقت لري
خدای از موږ کلی ټول پاتس ولا
و اورندار دا شکر واسه کور ور وانه خستو اوس نو کینه چې درې ورځې کې جوړ شو هفته کې جوړ شو کینه ورته دا سی بیت ټیکوي د قدم حال
آزادی رادیو لوونه تروو